درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلهیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکیچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایرانی پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته د مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوالې اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدریزه ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسۍ تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسي په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز خبری آژانس د رپورټ په اساس دوه درې اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرائیلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کار کوونکي یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کار کوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړي دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې 2 ساعته دوام وکړ، د اطفایي 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت خپل یو پلاوی د دوحې پروسې د کاري ډلو غونډو کې ګډون لپاره لیږلی دی.
د طالبان حکومت ویلي په دې دوه بېلابېلو ناستو کې د دوی کسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسېدلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال غواړي چې د دوی د پاتې کېدو مهلت دې تمدید شي.
او په زیاتو ټکټوک او په زیاتو خبرو باندې اوري چې پاکستان کې کوم وزیر اعظم دا وایي چې نو کې نو ورته او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته
د بشری حقوقو فعالان وایي د امن د کورونو نشټوالي ښځې بیرته ناامنه شرایطو او د اجباري ودونو زغملو ته اړ کړي دي.
مطلب
نو رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو یو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر وکلاندې ملي رادیو ټلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهر د کاري ډلو د نشئی توکو پر ضد د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازی اولیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د بهیر څلورمه ناسته د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن دو جون 13 او سبا د جولای اوله قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسیدل. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشئی توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکاري هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلورمه ناسته د جون په 3 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې خپل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین په دې ناسته کې برخه واخلي. که څوم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو د روان کال د مې په 15 یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کرنه ټلا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په 13 شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیولا مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. هغه ناسته وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهی بهیر په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې لامل یې د ناسته د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دی ویل شوي چې آیا برخه پکې ورکړل شي او کنه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان کې میشت د پی او آر په نوم کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د دغلته د پاتې کېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه د جبري ستنونې په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل اوس مهال د خپل نامعلوم برخلیک له امله سخت اندېښمن دي. پاکستان په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دغه هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 له هېواده د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د پی او آر کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې په دې هېواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره له دې عمله سخت اندېښمن دی که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهېږي په افغانستان کې به کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
د ښنه خو ډیرې دي ټیم د مو په ختمې دوه درای مو ته نوټیفیکیشن نه جاری کړه او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې حالت بے روزگاری دا او غربت دا التمنګا صفر نه شروع کیغو زکات سی دلته منګا یو سیستم روان دا کاغه څنګه بس بیګات یو نه پکا ملاویږي الته دا حساب نه سره دغه اند کنو سره ټول افغانان مخ دی
د پی او آر کارت یو بل درلودون کې ملک اسد الله هم ورته اندېښنه لري او وای چې ټول کډوال لدی عمل سخت په تشویش کې دي
انتظار دي چې په 30 جون به په موږ څه فیصله کیږي آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او کدا چې دغه مقصد د موږ بیا دخل کوي نو څوک خپل کاروبار کولای شي او نو څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدل نه هغه زندگی ته هم خلک بیکاره دي او زموږ دغه مشکلاتونه چې دي د دوی نظر انداز نه کی د دوی مقصد لکه دته کتنه وکی په دې باندې صاحب لکه دواړه خیز سره کښینې صاحب خبره وکی
دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له دیوړان د سپارښتنه کړې چې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوال دی د جون تر د شمې له دی هواده په خپل خوخه ووسی فکر کیږي چې لدین ټی وروسته به د پاکستان حکومت له دی هواده د کډوالو د جبري ستنونې نوې صفه پیل کړي اټکل کیږي چې په دی هواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی وار کارتونه لري د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د استلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په دریم پړاو کې پیل شي پی او آر یا پروف اپ رجسٹریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری لولوري افغان کډوالو ته ورکړل شول د پاکستان حکومت تازه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلیدو په اړه څنډې ویلي خو د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې لولوري ورسته پریکړه په دې اړه نه ده شوې لدې وړاندې د جون په شلمه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وای چې دغه کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرزاق عادل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی
وضعیت مهاجرانی
افغان په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواده د 1.4 میلیونه کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمیر د بیا ستنیدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو فقر بیکاری ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي دا په داسې حال کې چې پاکستان له وړاندې له هیواد د بیا اسناد او اس سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړي د پاکستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت درې ونې وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډیر بیا اسناد او د اس سي کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواد ایستل شوي د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دا په داسې حال کې چې اوس مهال په ورځنی ډول لزګو نظر افغانان له ایران هم په جیبر ډول افغانستان ته استول کیږي چې ډېرې راستنیدونکو په افغانستان کې د سرپناه خوړو روغتي خدماتو او نورو لمړنیو اسانتیاو لنشتون شکایت کوي
ل خبرونو ور اخوا
د خځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر خځې بیرته ناامنه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړې کړې دي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان خځې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورنۍ تاوتریخوالي هم کړیږي او هیڅ بل پناه ځای نه لري له کورنۍ تاوتریخوالي سره ځینې مخ خځې هم ورته شکایتونه لري او د ملاتړ غوښتونکي دي که څه هم د طالبان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو دوه ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې تیره اونۍ د ټول هیواد په کچه 18 خځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره شوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښت زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مونږ هغو موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مو ورسره کوه. دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې د قضیو کې ښکېل وو مونږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود وو د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېل ولایتونو او ډېری یې په کابل کې وو. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قرباني یعنی او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاند دی رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
آنلاین که متضرر خشونت بودن و کسان بودن که اصلا مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبور وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې دا ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت دا ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره ایوا اونی که در طول افغانستان په کچه اول لسخزی لکورانی تاوتریخوالی شغورلی دی. در وزارت در غراس په خپل اکسپرنه په یو جلا خبر کردی بیان که ویلی چه در روان چور لسو چلورم المریز کال پلومده یو چلورمی استو که در گنو نور موزوگانو ترچنگ پینزه اتیا در میراس یو سلو یو در ظلم اتش پیت در جبری و دونو پیخو تایی رسیدن کرده. خلی طالبان و حکومت داس وقت در دا موضوعان اخبروی چه وقت نا وقت استرا محکمه در افغانستان پا بیلا بیل ولایتونو که در نارینا و پا گردون در خزو در درو وحل و راپورون هم ورکوی. در خزو و بشری حقون و زینه فعالان در افغانستان اوسنی شرایط در افغان خزو لپار بدترین حالت بولی او لطاو تریخوالی سرمخ او بی پناه خزو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
حالا زنانه که با خشونت روبرو هستن هیچ پناهی ندارن.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري او دا د دوی ژوند او امنیت ګواښي. باید پر طالبانو فشار راشي. د دوی لپاره امن کورونه جوړ، له ګواښونو سره مخ ښځې بهر ته انتقال او یا دې له هغو بنسټونو ملاتړ وشي چې دې برخه کې په پټه کار کوي.
د بشري حقونو فعال فهیم فرواک بیا وایي
بستشدنی خانه عملا نقض اشکار حق زندگی
د دې کورونو تړل د ښځو د ژوند امنیت او انساني کرامت له حق سرغړونه بلل کیږي. د بشري حقونو لاړ خدای او خاموش ناورین دی. خلک باید د خپلو کورونو فضا د طالبانو د فکر برخلاف د ښځو له ځپنې امن کړي او نړیواله ټولنه باید د ښځو ځپونکو ډلو مخنیوی وکړي.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل بلکه جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و، خو دا مهال په ټول افغانستان کې دغه امن کورونه تقریبا په نشت حساب دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت، پروسس او سوداګرۍ له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت لخوا یې محدودیتونو کار سخت کړی او په خبره که دا محدودیتونه پرې کم شي تر نړیوالو بازارونو خپل زعفران رسولی شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت، پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه
خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په دست یاد که چوز خزی پا کرونو نستیدی ده زعفران و کار ورطه دیر خده دی برخه که ورطه ده کار زمینه برابری گی. مقصا کل ده زعفران و ده فصل پر محل په دو میاشتو که تر یو زرو دریس و شپک دیش خزینه کار کون که لرلی او ده کال نور وقت که تر ولست ده امیناری نو خزینه کار کرانی او بزگرانی لرو. خود یو ورځو کې هر ورځ تر 12 خزې و زعفران ناته پروسس کوي.
دا وایي ډیری دا خزې چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکو او سرپرستانی دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخ کاري زمینې برابرولو لامل په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بل اوسیدونکو نسیمه ابراهیمی هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خودی په دې برخه کې د ننګونو پاړه وویل
کشت کار زعفران خو بهتر است نه مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه منطقه کار در قسمت کاروبار مود محدودیت ها خیلی زیاد شده
در زعفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوز مخوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ارز پا ارز دیره گی نندرتون نون تا نخوک تلگی گی اجازه نرکول که گی نری نو کزینه پیریبدون که جلا که گی وحرانوی نندرتون نون تا هم نبلل که گو بازار که اجازه نرکول که گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک پاور نشي کولای
دا خزیرې طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سکل 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت رشد پیدا کرده
سکل کښتونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي لزعفرانو خصاتنه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره ښه کیږي دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړی شو
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول سوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي دې سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلی احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 2,000,000 پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول نو جنکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي اسلام آباد لره کامیاب اوسئ ښه ژوند ولرئ
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم
او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.